السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅ کله چاته ضرر نه رسوي او طالبان به پرې نه ږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکارول شي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی پرون چهارشنبه کابل ته را رسیدلی او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او دغه راځي د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلی دي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ اعلان کړی و اسلام آباد په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو په ګډون اندېښمن دی او باید په اړه اقدام وشي. اسلام آباد دا هم ویلي و چې د پاکستانی طالبانو تحریک اچ ټي پی په افغانستان کې امن پټنځایونه لري او په آزادانه توګه فعالیت کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې کتنه کې پاکستانی لوري څه غوښتنې مطرح کړي دي. دا سفر داسې مهال کېږي چې نن هم پېښور د خونړیو بریدونو شاهد و. د پاکستان په پېښور ښار کې دوه پولیس په یوه وسلوال برید کې وژل شوي دي او چارواکو ویلي چې د پېښور په یوه بله سیمه کې جلا برید کې دوه پولیس وژل شوي چې په ټوله کې نن په پاکستان کې د ترهګریزو پېښو په پایله کې څلور پولیسان وژل شوي او شاوخوا لس نور ټپیان دي. د دې موضوع تفصیل په خپرونه کې اورېدلی شئ. عراق له سویډان سره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې او د سویډان شارژ دافیر یې له بغداده اخراج کړ. د اسوشیټډ پریس خبري اجانس په وینا د عراق صدر اعظم محمد شیا السودانی نن دغه اعلان وروسته تر دې وکړ چې دوه کسانو په سویډان کې د بغداد سفارت ته نږدې د اسلام ضد اعتراض وکړ او یوه هغه یې قرآن کریم تر پښو لاندې کړ. ویل کېږي چې په سویډان کې عراقي الاصله سویډنۍ سلوان مومیکا د دغه اعتراض پر مهال د عراق بیرغ او د عراق او ایران د مذهبي مشرانو مقتدا الصدر او آیت الله علي خامنهي انځورونه هم تر پښو لاندې کړي دي. تر دې وړاندې د لوی اختر په ورځ هم همدې سلوان مومیکا قرآن کریم ته ورته سپکاوی کړی و او ځینو پاڼو ته یې اور ورته کړی و. په بغداد کې نن سهار پارېدلې مظاهره چاند د سویډان پر سفارت ورغلل او تر هجوم وروسته یې د سفارت ودانۍ ته اور واچو. ایرانی پولیسو د یوګا پر هغه کلاب چاپا وهلی چې په خبره یې نجونو او هلکانو په ګډه پکې تمرین کاوه. د ایران دولتي خبري اجانس ایرنا ویلي په ګیلان ولایت کې له دغې پرونۍ چاپی وروسته پولیسو د کلاب یو نارینه استاد او 15 خزینه غړي له ځان سره بیولی دي. خبر کې راغلی چې نیول شوي کسان عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي او دوسیه ورته جوړه شوې ده. په ایران کې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته خزي او نران اجازه نه لري چې په ګډه سپورت وکړي. او روسیې نن په دریمه پرله پسې ورځ هم د اوکراین پر جنوب هوایي بریدونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه وایي چې د نننیو بریدونو هدف د بندري سیمو تاسیسات او د غلو دانو زیرمتونونه وو. خبر کې د محلي چارواکو په حواله راغلي چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. په میکولایف سیمه کې د دغه ښار د والي ویتالي کیم په وینا د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 ملکیان د روسیې په تازه بریدونو کې ټپیان شوي دي. د اوکراین د انرژي وزارت ویلي د روسیې په بریدونو کې شاوخوا 15000 تنه غله له منځه تللې ده. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدل شي. په پېښور کې خونړی برید لږ تر لږه څلور پولیسان وژل شوي او نږدې لس نور ټپیان دي. دا بریدونه څوک کوي؟
دا بریدونه د افغانستان له خاورې کله هم نه دي پلان شوي، اما پر دې باندې هم سترګې نشي پټېدلی چې په افغانستان کې ټي ټي پي نشته.
په دې اړه پر تفصیل سربیره اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان تر هغو په رسمیت نه پیژني چې دغو کسانو یو شمېر ګامونه نوي پورته کړي.
طالبانو ته واضح کړی ده که غواړي نړیوال رسمیت پیژندلو ته څه چې ډېر لرې دي ورسیږي، یو شمېر مشخص ګامونه دي. موږ هیله من یو چې هغه ترسره کړي.
تر پراخو اعتراضونو وروسته د برېټانیا هغه سیاستوال د طالبانو د ستایلو ویډیو حذف کړې چې پر ټویټر یې خپره کړې وه.
د آزادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې ک تر پای از موږ ملتیا وکي. په دوهم نیمای کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم خبرېدو ته چمتو ده. راځو د سر مطلب ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان پېښور ښار نن یو ځل بیا د خونړۍ ځانمرګي حملې شاهد وو. په دغه ځانمرګي برید کې د پولیسو په وینا لږ تر لږه څلور امنیتي سرتیري وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. دا چې د حملې څرنګوالی څنګه دی په دې اړه پام وکړئ د مشال راډیو د خبریال دی راپور ده.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی اختر حیات رسنو ته وویل چې برید د تانې پاګېټ هغه محل وشو چې پولیس د ترهګر تلاشي اغستا. نوموړي زیاته کړه چې د ډی این اے ټیسټ لپاره د بدن نمونې اغستې دي.
په تانه کې دننه د پولیسو شمیره زیاته وی، نو ترهګر تانې ته د دننه ورتلو هڅه کوله چې زیات نه زیات زیان وکړي او فراتفریز یو ماحول پیدا کړي، خو په هغه کې ناکام شو.
بلخوا د جولای په 19 پیښور اریګي ماډل ټاون کې د نامعلومه مسلوال لخوا په ډزو کې دوه پولیسان مړه او دوه جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا چې 13 شپه نامعلومه مسلوالو د اریګي ماډل ټاون په چیک پوسټ ولاړ پولیسو باندې ډزې وکړې. د ورسک ایس پی ارشد خان رسنو ته وویل چې څه وخت په چیک پوسټ ډیوټي بدلیده نو وسلوالو پرې له 1.5 میټر لرې نه ډزې وکړې.
تقریبا پونه 12 بجې کا ټایم تھا،
تقریبا د شپې او کم 12 بجې وي چې څه وخت زموږ نفری بدلیده نو هغه وخت له 1.5 میټر نه په پولیسو ډزې شوې. هنر نه دیبل غاړه ته مخبره ده چې ترې اول ډزې وشوې.
اودر قبرستان بھی ہے اودر سے فائر ہوا ہے تقریبا 17
بلیټس فایر وی. د پولیسو په وینا چې پیښه کې د پولیسو یو کانسټیبل واجد او یو ډرایور فرمان مړ شوی او دوه پولیسان فیروز خان او سیار خان جوبل شوی دي چې خیبر ټیچنګ هسپتال کې علاج روان دي. پولیس وای وسلوال تختیدلی چې د نیولو لپاره پلټنې روان دي. په پیښور پوهنتون کې د صحافت استاد او سیړنکار عرفان اشرف مشال رادیو ته وویل چې ترخګرې دویمه سپه له تیرې زیاته خطرناک ده او وجه د نوې ټکنالوژۍ استعمال دی چې پکې وسلوالو ته زیان کم او نتیجې ښه ملاويږي.
بالکل پریسیژن هتھیار دي سره ویپنز دي سره ډېر کم وخت کې ډېر لوی ڈسٹرکشن کوي شي او د کشان کم ڈسٹنس نه اوی لوی مار کوي شي. سنایپرز او داسې ایکوپمنٹس دي هغه کې سنایپرز یا ٹارگٹ کلنگ کے اگئی دیر آسانی سرا نہ صرف ٹارگٹ کلنگ ہو کی بلکہ وہ تختی.
پاپی خبر کے خبریال طارق وحید مشال ریڈیو تو ویل چیر پوسنے سپا کے صرف پولیس پنخ کی گی چوار سرا پا پولیس کی دھننا ہم او عام اولیس کی ہم یو یرا پیدا شویدا.
خبر پختونخوا کے جکم دا نوی چپر روانا دا دا تشویش وڑ دا 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 سر جکم دا پا خلقو کی ہم یرا ترخ پیدا شویدا او سرا و سرا دا دا پولیس او دا سیکیورٹی دارو دا پارا ہم سوالونا پورتا کئی چیر دا نیٹورک ولی پا قابو کی نرازی. اس تیر ہفتہ بلکہ بدی ہفتہ کی چکم دا کور کمانڈر اجلاس شیو نو پاغی کی دا وینا شیو وا چیرہ دا کم دا ٹی ٹی پی رے کالا نم ٹی ٹی پی رے نو اگا پدی حملوں کی دا ترگری پدی واقعاتو کی چکم دے ککڑ دی او دا غی جلد چکم دی پا افغانستان کی دی اگی دا کور کمانڈر پا اجلاس کے باقیدہ دا ویلے شیو چیرہ غی پناگانی علت دی نو چکم زمانگا وزیر خارجہ دے نو اگا ہم یو بیان آگر چی یا خو دا کی دیشی چیرہ چکم دا افغان طالبان دی دا افغانستان حکومت اغی یا خو پدی معنی قابو نشی پر باسلے اغی پر کنٹرول کی ندی یا حغی نغواڑی.
دا خیبر پختونخوا پولیس وای چې روان کال په 15 میاشتو کې په پولیسو په 15 لس بریدونو کې 114 پولیس مړه او 118 نه زیات جوبل شوی دی.
په پاکستان کې دغه بریدونه داسې مهال کیږي چې د پاکستان یو پلاوی چې مشري د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي اساسه کوي له پرون راهیسې له لوړپورو طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوختې پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې په خپل هیواد کې د بریدونو دغه لړۍ ته د طالبانو په مشره په هڅو د پای ټکی کیږي. دا چې د پاکستانی پلاوی او افغان طالبانو په ملاقاتونو کې څه مسایل مطرح شوي دي طالب چارواکو په دې اړه څه ویلي په دې اړه پام وکړئ د همایون هیواد دی راپور ده.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف درانی سره په لیدنه کې د خپل حکومت هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې امیر خان متقی او آصف درانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او سوداګریزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې د ښاغلي متقی له قوله ویل شوی چې افغانان هیچا ته ضرر نه رسوي وي او د دوی هڅه ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. په دې لیدنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو ستاینه کړې او د امنیت په برخه کې هم د ګډ کار غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوي چې پاکستاني لوري د دوه اړخیزو سیاسي، اقتصادي او نورو میکانیزمونو د جوړولو او پلي کولو، افغانانو ته د ویزو په برخه کې د اسانتیاو راوستلو، په پاکستان کې د افغان زندانیانو او د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هم ډاډ ورکړی. خو خبریال او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو شننونکی طاهر خان بیا وایي د دې سفر مهم هدف په پاکستان کې د نامنیو د پیښو له ډیرېدو وروسته د طالبانو حکومت سره د پاکستاني حکومت د اندېښنو او غوښتنو شریکول دي. طاهر خان ازادي راډیو ته وویل
دا سفر د دې تازه پیښې چې کوم د بلوچستان د جوب د حملې وروسته بیا دا د بیانونو سختو بیانونو تبادله شوې ده او د فوج مشر په خپل بیا د دفاع وزیر او د غرنګې د فوجي کم کمانډانانو چې کوم د غونډې وروسته بیانونه راغلي دي، نو هغه سره بیا د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ وضع ښه نه ده، ترینګلې ده. او د پاکستان دغه بیانونو په جواب کې بیا د ذبیح الله مجاهد الفاظ داسې وو چې سخت ورته ویلي شي. د دې دورانی په سفر کې زمانه زده ده چې دا موضوع به د ټي ټي پي مسله به وي په ایجنډا باندې.
طاهر خان وایي تر دې مخکې هم افغانستان ته د پاکستاني چارواکو په سفرونو کې مهمه غوښتنه د پاکستاني طالبانو په وړاندې اقدامات کول وو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف دورانی به کابل ته په خپل سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا، د سوداګرۍ له وزیر او ځینو نورو طالب چارواکو سره هم وګوري. نوموړی داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې خپله د آصف دورانی په ګډون د پاکستان د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په شتون اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. هغه ادعا چې په افغانستان کې واکمن طالبان یې ردوي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پر یوې پوځي چوڼۍ له برید وروسته چې تر لسو ډېر پاکستاني سرتېري پکې ووژل شول، د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی و چې دا ډول بریدونه د زغملو نه دي او که په افغانستان کې واکمن طالبان د هغو کسانو چې په دې ډول پیښو کې لاس لري مخه یې ونه نیسي، دوی به یې خپله په وړاندې اقدام وکړي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا دا ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې که پاکستان ثبوتونه لري له دوی سره دې شریک کړي چې په وړاندې اقدام وکړي.
و موریدل چې یو پاکستانی پلاوی له افغان طالبانو سره په خبرو بوخت دی ترڅو د دوی په ټکو په پاکستان کې د شوو بریدونو پای ته حل لارې ولټوي. دا چې په پاکستان کې وروستي بریدونه څنګه کیږي، څوک په کلاس لري، په همدې اړه مې په مخکنی خبرونه کې له آزاد خبریال میرویس افغان سره خبرې وکړې.
دا بریدونه د افغانستان له خاورې کله هم نه دی پلان شوی، اما پر دې باندې هم سترګې نشي پټېدلی چې په افغانستان کې ټي ټي پي نشته. په افغانستان کې د تاریخ طالبان پاکستان چې درې ډلې دي، ما پخوا ویلي دي، یو یې کنټرول ډله ده د پاکستان پوځي کنټرول وي، یوه ډله هغه دي چې پخوا افغانستان ته مهاجر شوي وو، او درېمه ډله هغه کسان دي چې هغه د طالبانو سره په تیر جګړه کې مرسته کړې ده، امکانات او امتیازات یې ورکړي دي، او هغه د طالب تر څنګ ولاړ دي. خو د دغه خبر او د هغه خبرو تر مابند فرق دا دی چې په دې وروستیو کې پاکستان له یوه اړخه پر افغان په طالبانو باندې دا فشار اچي چې ګواکې تاسو په افغانستان کې د ننه د ټي ټي پي ځینې قومندانان په نشه کوي، وی وژني او د وینسي پاکستان ته ور وسپاري. له بل اړخه دوی پر درې نورې غوښتنې له افغان طالبانو څخه لري چې یوه یې دا ده چې تاسو به د طالبانو په خلاف باندې یوه فتوا ورکوي د پاکستانی طالبانو په خلاف. دوهمه خبره دا ده چې تاسو به په افغانستان کې دننه یا په خپل عملیات کوي یا به د پاکستان د نیشنل اکشن پلان چې دوی ورته وایي د هغه ته له مخې به پاکستاني اساکرو ته دا اجازه ورکوي چې د طالبانو خلاف عملیات وکړي. بل اړخ ته دوی دننه په پاکستان کې د طالبانو خلاف هم عملیات کوي، ټارګیټډ عملیات کوي. په افغانستان کې هم داسې نشي نشانې لیدل شوي دي د پاکستاني طالبانو خلاف ټارګیټډ عملیات کوي. نو د هغوی په بدل کې د تاریخ طالبان پاکستان د لوري ورته بریدونه کیږي او د بریدونو دا لړۍ به لا نوره زیاتېږي.
او افغان صاحب یو خبره د بحث وړ ده چې ټي ټي پي تر اوسه دغه برید مسؤلیت هم نه دی اخیستی. په ژوب کې چې کومه حمله وشوه په وروستیو کې او لږ تر لږه نهه پوځیان پکې ووژل شول، د هغې مسؤلیت هم د ټي ټي پي پر ځای د تحریک جهاد په نوم کومه نوې ډله ده هغه یې اخلي.
دا څه ډول ډله ده؟ آیا فکر کوئ د ټي ټي پي نه جلا شوې کومه ډله ده او کنه یوه جلا ډله ده؟ څه ډول فکر کوئ؟
په پاکستان کې بریدونه یا په دغه سیمه کې بریدونه اکثره وخت یوازې د ترهګرو یا وسلوالو فنجارو ډلو له لوري نه وي، بلکې ځینې وختونه استخبارات هم په ورته بریدونو کې شکیل وي، یا په بل معنا باندې سیمه ییز اقتصادي جنجالونه هم په ورته بریدونو کې شکیل وي. د بیلګې په توګه همدا اوس له خیبر پښتونخوا نه سرمایه‌داره طبقه چې دا یا او تجارت دي هغه د وټل کوشش کوي خپل کارخانه او خپل ځای نه پنجاب ته انتقالوي. اول ته دوی ته دوی دا فکر کوي چې الته دوی په امن دي، او دا هم یو فاکت کېدلای شي. او بل خبره دا کیږي په رسنیو کې چې پاکستاني پوز غواړي چې په دې سیمه کې دا سیمه د جګړې مرکز جوړ کړي، یا دا غاړه جګړه چې د چین او د امریکا ترمنځ اوس روانه ده، د دغه جګړې د تودیدو د پاره لباده مرغه د پښتانه سیمه کې دا یا دا یا افغان وطن کې دا د جګړې د پاره مناسب وطن دی پر دې باندې کار کیږي. بل خبره دا پکې کیږي چې ګواکې پاکستاني پوځ د امکاناتو او امتیازاتو یا اقتصادي امکاناتو د ترلاسه کولو لپاره نړیوالې ټولنې ته ځان مظلوم شي، نړیوالې ټولنې ته ځان د ترهګرۍ ښکار شي، او دوی راځي په دې سیمو کې بریدونه کوي، څو دین لنړیوالې ټولنې امریکا او د لویدیځو هیوادونو څخه مالی مرستې ترلاسه کوي، ځکه پاکستان په یو داسې حالات کې قرار لري چې هغه اوس د اقتصاد له پلوه ډیر ځپل شوی او هم تر دې چې اقتصادي د نړیدو په حال کې دی، او دوی همیشه پر جګړو باندې خپل اقتصاد پر پښو درولی.
او افغان صاحب، تاسو هم خبر یې چې د پاکستان یو پلاوی چې مشري د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي ښاغلی درانای کوي کابل ته راغلی، غواړي له طالبانو سره د همدې موضوع یا د همدې حمله د مخنیوي په تړاو خبرې وکړي. اما د طالبانو دریز معلوم دی، طالبان وایي چې له خاورې چاته ګواښ نه پیښیږي. سره د دې چې طالبان پر لبسې د غډاډ ورکوي، څه فکر کوي پاکستانی پلاوی چې کابل ته راغلی د څه شي په لټه کې ده؟
زما په نظر باندې خو د پاکستان سره همیشه خبرې د پاکستان بهرنی سیاست یا د توندلارو ډلو سره د پاکستان سیاست دا د پاکستان د پوز او د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای په لاس کې وي. سوشل د عام حکومت دې په سوشل میډیا کې یا په میډیا کې دا کوشش کوي چې خلکو ته دا وروشي چې ګواکې حکومت یا سیول حکومت هم دا هڅه کوي هڅه روانه کړې ده. نو تر دې ربریده چې طالب سره کومه خبره کیږي هغه به د پوز مخامخ خبره وي.
افغان خبریال میرویس افغان و چې له ازادي راډیو سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او روسي ناندريو خبرې کول.
ازادي راډیو تلیرویش ساته له تاسو سره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اوږده لاره پاته ده. د وزارت ویان په یو مطبوعاتي کنفرانس کې ویل موږ طالبانو ته واضح کړي که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي مشخص ګامونه دي چې باید پورته شي. هغه د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګیدلي محدودیتونو ته په اشاره سره وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. تفصیل په دې راپور کې وو.
که څه هم د طالبانو حکومت وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت په تازګۍ ویلي چې د طالبانو د مشروعیت پیژندلو لپاره اوږده لاره پاتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میټو میلر پرون په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وویل طالبانو ته واضح کړی ده چې غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي مشخص ګامونه دي چې باید یې ترسره کړي. ښاغلی میلر زیاته کړه
او طالبانو ته واضح کړی ده که غواړي نړیوال رسمیت پیژندلو ته څه چې ډېر لرې دي ورسیږي، یو شمېر مشخص ګامونه دي موږ هیله من یو چې هغه ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میټو میلر که څه هم په دې اړه ډېر معلومات ور نه کړل، خو د ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند یې د اندېښنې وړ وباله، او دا یې هم زیاته کړه چې د طالبانو وروستۍ کړنو ته یې پام دی. ده دا هم وویل چې د ښځو او نجونو په وړاندې داسې تبعیضي ګامونه اخیستل شوي دي چې په سختو ټکو یې په وړاندې اعتراض لري، او نړیواله ټولنه هم د طالبانو په کړنو پوه دي او د همدغو په بنسټ په د طالبانو سره اړیکې پالي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم د طالبانو د رسمیت پیژندلو سره مخالف دي، او وایي د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر ځای د نړیواله ټولنه په غوی لا ډېر فشارونه راوړي. د ښځو د حقونو فعال ماجبین احمدزی ازادي راډیو ته وویل
زه خپله هم چې د دې نظام مخکې خبریالی بوخته و ما غی نه ورسته چې کور شوی متر نه پکوري ما دا هم خپل یو ستونزه ده چې دا پیدا شوه چې دا مونږ دومره زده کړې وکړې دا دومره مونږ هغه مشکلات وګالل ولاړلو همداسې ما غوندې نور نجونې وې نو نن په کور دي ډېر نجونې وې لکه ما غوندې د کور سرپرستي په سر درلودله عقل جیب خرچ ایستلی شوې
دا په داسې حال کې دی چې طالبان تل ادعا کوي چې د افغانستان ټولو وګړو حقونه ورکړي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت اندېښنې وړ بللی دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د افغانو میرمنو او نجونو په وړاندې د زده کړو او کار دروازې تړل شوي دي. یوه انجلۍ چې د پوهنتون محصله وه او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
قطعاً زه چې یو محسن هم ما په پوهنتون کې ما په یو موسسه کې هم کار کولو او خپل فامیل ټول مصارف زما په غاړه وو. ما زما پلار مریض دی، زما مور خور ورونه د دوی ټولو مصارف زما په غاړه وو. په تاسو باندې کله چې طالبان راغلل هم پوهنتون دروازې په موږ باندې وتړل شوې، هم ټولې ښځینه په کور باندې کېنول شولې. کله چې طالبانو ته مشروعیت ورکول کېږي او دا په دې معنا دی چې په ښځو باندې بدلیدونه او محدودیتونه نور هم زیاتېږي.
د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان د څرګندولو په اړه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګول شوي دي. دا وضعیت د ښځو او نجونو پر ژوند منفي اغېز کړی او دوی د رواني او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. خو یو شمېر ښځې د طالبانو د حکومت پرته په نړیوالې ټولنې هم نیوکې کوي او وایي چې تر اوسه هېڅ کوم اغېزمن کار د ښځو د حقونو په برخه کې نه دی کړی.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغو به طالبان په رسمیت ونه پیژني چې د دوی په ټکو طالبان یو شمېر مشخص ګامونه پورته نه کړي او د ښځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه ورنه کړي. بل لورته له پراخو نیوکو وروسته د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس له خپلې ټویټر پاڼې هغه ویډیو حذف کړې چې پکې د طالبانو د حکومت د لاسته راوړنو ستاینه کړې وه. هغه د خپل دغه کار له امله بخنه هم غوښتې ده. څو ورځې وړاندې افغانستان ته له خپل سفر وروسته توبیاس ایلوټ په افغانستان کې د پراخ امنیت د فساد د کمښت او د تریاکو د سوداګرۍ د ختمولو ستاینه وکړه او د بریتانیا له حکومت یې غوښتي و چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکارې سنا کاکړ راپور ته.
د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس او د یاد هیواد د دفاع پخوانی وزیر توبایس ایلوډ له خپلې ټویټر پاڼې هغه ویډیو لري کړې چې پکې د طالبانو ستاینه کړې وه. هغه ویلي دا ډول بیان یې سم نه و او بخښنه یې غوښتې. د پنجشنبې په ورځ په یو وروستي ټویټ کې هغه لیکلي چې هغه تل په دې باور دی چې په سیاست کې د دوامدار او اوږدمهاله د حل لارو د موندلو لپاره جرأت ته اړتیا شته او دا مهمه نه ده چې څومره ننګونې شتون لري. خو توبای سلوډ یو ځل بیا له طالبانو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو په اړه د خپل نظر په اړه لیکلي چې دغه مطلب له دغه لیکنې څخه یوه ساده غوښتنه وه چې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي او د هغه 40 میلیون خلکو سره د مرستې لپاره یوه مستقیمه ستراتیژي چې په خبره یې یوازې پاتې شوي دي تعقیب شي. هغه د پنجشنبې په ورځ په خپلو څرګندونو کې چې ډیره یې مخکنی خپرې شوې ویډیو ته ورته دي په افغان ښځو او نجونو باندې د محدودیتونو زیاتوالي ته په اشارې سره وویل چې په 2021 کال کې له افغانستانه له ناڅاپي وتلو وروسته له لیرې څخه چغې وهل کوم ځای نه نیسي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ویډیو په بیازلې خپرولو سره د توبایس ایلوډ د مثبت راپور ستاینه کړې وه، خو دې مسلې په بریتانیا کې دننه او بهر سخت غبرګونونه راپارولي دي. د رواداری په نوم د بشر د حقوقو د سازمان رئیس شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان په اړه د توبایس ایلوډ څرګندونې غیر واقعي او نیمګړې وبللې او وی ویل
ما ته دا څرګنده نه ده چې نوموړي دا څرګندونې د کومو سیاسي دلایلو له امله کړي او که یا د سادګۍ له امله. دا ډیره مهمه ده چې داسې کسان چې په اعلامیه یا وینا کې یو غیر واقعي وضعیت بیانوي وننګول شي تر څو داسې کسان فکر وکړي او خپل تحلیل بدل کړي.
تحلیل خود تشدید اثر کرد.
د توبای سلوور دا څرګندونې د هغه د همکارانو له غوسې سره مخ شوې او هغه د طالبانو په سپینولو تورن شو. د بریتانیا لومړي وزیر ریشی سوناک او د هغه محافظه کار ګوند مشر چې ښاغلی ایلوډ هم غړی دی ویلي چې د پیښې د جزئیاتو په اړه به څېړنې وکړي. همدارنګه د بریتانیا د پارلمان په دفاعي کمیټه کې د محافظه کار ګوند استازي مارک فرانسوا په افغانستان کې د 425 برتانوي وسله والو ځواکونو وژل کېدو ته په اشارې سره وویل چې د ښاغلي ایلوډ ویډیو په لیدو چې د طالبانو د رژیم ستاینه کوي حیران شو. هغه اندېښنه څرګنده کړه چې دا مسله باید د کمیټې د نورو غړو نظر ونه ګڼل شي او غوښتنه یې وکړه چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د هغې په خبره د ناپوهۍ دا نظر د برېټانیا د لومړي وزیر لخوا نه و. د محافظه کار ګوند غړي ټوبایس ایلوډ چې پخوا د انګلستان د دفاع وزیر او اوس د دغه هیواد د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر دی، د تیرې دوشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې د افغانستان له هلمند ولایت څخه یوه ویډیو خپره کړه او وی ویل چې هغه د امنیت په برابرولو، د فساد په کمولو او د تریاک د تجارت د ختمولو په برخه کې د ښکاره بدلون شاهد و. هغه چې د یکشنبې په ورځ یې په تلګراف ورځپاڼه کې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې وه، د برېټانیا له حکومته غوښتي چې له طالبانو سره دې ډیپلوماتیک تعامل وکړي او په افغانستان کې د خپل سفارت پرانیزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې اوري چې د افغان خزنجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری وایي طالبان باید د خپل ایدیالوژي پر ځای هیواد ولست لومړیتوب ورکړي. هغې دا خبرې پرون د طالبان لخوا افغان جنو ته د کانکور په ازموینه کې د ګډون د نه اجازه په خبرګون کې کړي. تفصیل له خاطر پردې ساورو.
د طالبانو لخوا د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون د بندیزونو پریکړې غبرګونونه راپارولې دي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر لیکلي چې طالبان باید د خپل ایدیالوژۍ پر ځای هیواد ولس ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي په کانکور ازموینه کې د افغان نجونو د ګډون د غوښتنې ملاتړ کړی او ویلي دي د افغان نجونو بریا د افغانستان بریا ده او دغه چاره د نفقې برابرولو، د اقتصاد او راتلونکي د خوالي لامل کیږي. له دې سره خو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هم د ویلامې په خبرولو سره چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته خبره کړې د طالبانو وروستۍ پریکړه غندلې او ادعا یې کړې چې طالبان په دغه ډول کړنو سره د نجونو د ښوونځیو د دروازو د بیا پرانستې اراده نه لري. دغه کمپاین لخوا په اعلامې کې له طالبانو غوښتل شوي چې د زده کړو په اړه ولس ته ښکاره ځواب وړاندې کړي. د یاد کمپاین استاذ خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی له پریکړې څخه داسې ښکاري چې د ښځو له حقونو او تعلیم سره دوی دښمنۍ ته کار ویلی دی. زه د ملي کمپاین په استازولۍ په زغرده وایم چې د نجونو تعلیم د ملت دپاره سره کرښه ده او که هر څوک له دې کرښې اوړي په څرګند ډول له ملت سره د دښمنۍ اعلان کوي.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ومنله چې په سګنی کانکور ازموینه کې بنجون دي ګډون اجازه ونه لري. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دغه پریکړه بیا هغه افغان جون چې له دولسم ټولګي فارغ شوی نه هلی کړی دي. د دوی لیډل یو هم تخمینه چې د کابل ښار اوسیدونکي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو یو نوی محدودیت پر انجونو باندې وضع کړی ده چې هغه کولی نشي د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي او زه د یو افغان ښځې په عنوان د دغه تصمیم په اړه ډیره مایوسه شوم ځکه چې مونږ ټول هیلو درلودل چې افغانستان لپاره خدمت وکړو او زمونږ کورنۍ پر مونږ باندې ډیره زحمت ایستلې ده او ډیر انجونو په روحي او رواني تکلیفونو باندې اخته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د کانکور آزموینې بهیر نن پنځشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نجونو لښتون پرته پیل شو. د کانکور د سګنی آزموینې په لومړۍ دوره کې بامیان، دایکندي، غور، فاریاب، جوزجان، پکتیا، خوست، لوګر، بغلان، سرپل او تخار ولایتونه شامل دي. طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه تاجان حق بیان د هلمند ولایت د بند کجکیول سوالی څخه تاسو ته د پیغام پرېږدم. محترم از ما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې سږ کال په هلمند کې د پنبه کرکیله بیا حد زیاته شوې ده. په هلمند کې نه بلکې په ټول افغانستان کې زیاته شوې ده. زما د جدا حکومت څخه دا هیله و ارزو ده چې یو مناسب بازار ورته پیدا کړي، د نورو هیوادو سره تجارت یې خلاص کړي چې یو څه حکیمت سم شي، خلکو ته خواري وکړي. اوس یې مني چې تر پروش کال حکیمت یې ښکته ځي، نو دا چې دونه ډېر هم کره شوي دونه تولید وشي کېدای شي تر دغه مننه.
آزادۍ رادیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باد سلام دغه وایم چې دغه شال دغه تذکرو پر برابر باندې چې د جمهوریت په وخت کې سل افغانۍ وي چې دوی رااله 300 افغانۍ کړې چې څو زمانه چې تیر وسو 1500 افغانۍ کړې وځ دا یو لاس ورځې کې دي چې بیا 200 افغانۍ کېږي 200 افغانۍ دوی غواړي سل افغانۍ کمپیوټر والا غواړي چې پر مدر د کوي دا 800 افغانۍ خلک خواران د ډېرو ستونزو سره مخامخ دي پر دې از خدای د یې خو بس وایي تذکرې وکړي دا نه منم که کونډوی کوي چې